احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشه دا سجی رادیو دا ټوبه جو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلای کوم او دوی ته هم اختر مبارک وو. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مشر د وژلو خبر تایید کړ او د دې پیښه په ارتباطه د کابل او اسلام آباد پر اړیکو نظر څرګند کړ. تر خبرونو وروسته جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مند دی چې روان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا ولسمشر وای ل پیونګ یانګ سره اټومي لانجه تر ډیره هواره شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دیته په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله من دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. وایس احمد برمک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي.
موږ ته گزارشونه راغلې ده همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلې ده او خپل کورنۍ خاطر راغلې ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د شغلی برمک په وینا وسلوال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې پوه شي چې سولې لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو د اختر تر درېمې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سیشن بی پورس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید چې هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشي د هغې جګړې چې ولسم کال ته داخله شوې مشي له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه په روان دوبی کې اخلي. یو شمېر امریکایي چارواکو داسې نقشې ښودلي چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په سولساتي ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډیر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا سل پوځیان لري نور څومره سرتیري د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناټو غړی دی ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اوروزګان کې دیره و. په مالی کې هالند د ملګرو ملتو په سولساتي ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په می کې پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په شای د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روان دوبی په ترس کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پرمختللو صنعتي هیوادو سره چې د جیو په نوم یادې شي یو ځای شي. ټرمپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې اړه چې له پوتین سره به چیرته ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرېښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړي.
President Obama lost Crimea because President Putin
دی وی ولسمشر اوباما کریمیا له لاسه ورکړه ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي هیوادو په ډله کې د روسیې غړیتوب وزنډول شو. ټرمپ تر دې مخکې تیر اونۍ په کاناډا کې د وو سترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې خپل متحدان په دې خبرې سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیران کړل. د امریکا ولسمشر بل لور ته دا خبره کړې ده چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کټکیچې تر ډېره حده هوار کړی دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډېره هواره کړې ده. ټرمپ لکیم سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وکتل او دواړو لورو یو ګډ سند لاسلیک کړ چې لمخې د کوریا ټاپو وزمه لا اټومي وسلو څخه په بشپړ ډول پاکی شي او د واشنگتن او پیونګیانګ تر منځ ډیپلوماټیک اړیکې له سره پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې شایي ترهګر په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي هدف وګرځوي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات نه دی ورکړي، خو پر امریکایي اتباعو شک کړی دی چې روسیې ته له خپل سفر سره احتیاط وکړي. دا نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. نن به په دې جام کې فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه وکړي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون ایران د یو ګول په وهلو سره د مراکش ټیم ته ماتې ورکړه. پرتګال او اسپانیا هر یو د درې درې ګولونو په وهلو سره مساوي شول او اوروګوای هم د یو ګول په وهلو سره مصر مات کړ. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي به د جولای تر 15مې پورې دوام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان د مشر وژل د دواړو هیوادو ترمنځ اعتماد پیاوړی کوي. د دې پیښې په اړه په امریکا کې میشته سیاسي چارو کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېر خوشاله یو او امیدوار یو چې دا امریکایي ځواکونه او افغانان هغه په دې متفق دي چې خو بد تمیز په ترګر کې نشي کېدی. خو پاکستان دا پام لري چې ځینې خلک په طالبانو کې دسیزي چې هغه د پاکستان د کار دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د حکومت او طالبانو روان اوربند ته خوشبین دی:
موږ ډېر خوشاله یو او امیدوار یو چې دا لمړی ځل نه وي چې دواړو خواوو د اوربند رعایت کېږي. امیدوار یو چې دا د دایمي سولې او ثبات په افغانستان کې پیژمینه وي.
د دې اوربند د لومړۍ ورځې تصویر د سیاسي چارو کتونکي یونس فکور ورکوي:
ځینې ځایي د مسلو قواو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو پولیس سره نږدې دي، دوی سره روغبر کړي دي، اختر مبارکي کړې ده.
اوربند ته یوازې مشران نه، کشان هم هیله مند شوي.
اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځېږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
وروسته له دې چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړل شو خو تایید شوی نه و، اوس افغان ولسمشر د هغه مړینه تایید کړه او دا پیښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور زیاتېدو پر لور یو مهم ګام وباله. فضل الله چې امریکا ترورست نومولی او پر سر یې 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې، د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د چهارشنبې په ورځ ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری درکوي.
افغان ولسمشر د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله وژل تایید کړل او هغه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لور یو مهم ګام وباله. اشرف غنی دغه اعلان پرون په یو ټویټري پیغام کې وکړ او ویل چې د پدې اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې. خاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم ناصر الملک او د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته د مولا فضل الله د مړینې خبر ورکړ. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه وژنه د افغان امنیتي ادارو په مشرۍ د انساني نسړی کیدونکو استخباراتي هڅو نتیجه ده. افغان ولسمشر د پاکستاني طالبانو د مشر د وژلو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون د لومړي ځل لپاره د مولا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه وویل چې مولا فضل الله له څو نورو ملګرو سره د چهارشنبې په ورځ د کونړ ولایت په مروره کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې ووژل شو. پاکستانی امنیتي سرچینو هم د هغه مړینه تایید کړې، خو د هیواد دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه د واشنگتن رسمي تایید ته انتظار باسي. د امریکا پوځي چارواکو هم د نوم نه ښودلو په شرط پرون رسنیو ته تایید کړ چې مولا فضل الله چې امریکا هغه نړیوال تروریست نومولی په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې پنهښه شوی و، خو د هغه د برخلیک او دا چې په دغه برید کې ټاکلی هدف له منځه تللی، په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته د مولا فضل الله مړینه تایید کړه، خو هغه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغان ولسمشر اشرف غنی دی وینا ته په پام سره چې د مولا فضل الله وژل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی. د سیاسي چارو کارپوهانو له ازادي راډیو سره د هغه د مړینې په اړه په څرګندونو کې وویل چې پاکستان ته هم اوس په کار ده چې په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو او د هغوی د مشرانو په وړاندې چې په کوټه او نورو ځایونو کې اوسي جدي اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان د چارو کتونکي محمد تقي ازادي راډیو ته وویل
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلې چې کوم په کوټه کوسلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په پاکستاني علاقه کې
ښاغلي تقیب وینا د پاکستاني طالبانو ډیر مشتان د پاکستان د پوز لخوا نه بلکې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون په څو اړخیزو غونډو کې د افغانستان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید پر وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره د فشارونو تر څنګ له توپیر پرته د سختدریزو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د تیر کال د اګست میاشتې په اعلان شوې ستراتیژي کې کړې. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو د تحریک دغه مشر چې امریکا یې په مارچ میاشت کې د نیولو یا له منځه وړلو لپاره د معلوماتو په بلکې $15 میلیون جایزه اعلان کړې وه، وروسته له هغې د افغانستان خاورې ته راوښتی و چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي له حملې وروسته د پاکستان پوځ د هغه په وړاندې پوځي اقدامات سخت کړل. په دغه حمله کې چې مسؤلیت د هغه په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی، 122 کسان ووژل شول. مولا فضل الله دغه راز په 2012 میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې ملاله یوسفزی چې هغه مهال د نجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله او لا یې دغه جایزه نه وګټلې هم د حملې مسؤل بلل شوی و.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د تحریک طالبان د مشر مولا فضل الله د وژلو پیشه داسې ګڼي چې له دې سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ باور پیاوړی شي. ملالی بشیر په دې اړه چې د مولا فضل الله مړینه څومره لویه پیشه ده او څه اخیز لرلی شي، په امریکا کې د پاکستان او سیمې د چارو له کارپوه محمد تقي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د فضل الله وژنه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اخیز وکړي، ځکه چې پاکستان مخکې تورونه پورې کړي وو چې فضل الله له افغان خاورې په پاکستان کې د حملو دستور ورکوي. ښاغلی تقي وویل
پاکستانی طالبان چې کوم دي هغه د دیوبند مکتبه فکر سره تعلق لرونکي دي. فضل الله مولا چې وو دا سلفي مکتبه فکر سره تعلق لرونکي وو. د پنجپیر په مدرسه کې صحابه سره هلته سبق ویلې دي. یو سلفي مدرسه ده چې د پاکستان د فوج په خانه چارواک میجر عامر دغی رور او دغی والد سے مدرسه چلولو. بیا د چې په سواد کې د سر یو کافي سیاسي او دینی طاقت ترلاسه کړو او فض اللہ هلته یو مرکز چلولو. پاکستانی چارواکی فض اللہ ملا پسې د جمعې مونځ کولو. کمشنر سید محمد جاوید نوم بلرته واخلم، هغه به د سره د جمعې مونځ کولو. نو فض اللہ خو یو علامت ځکه جوړ شو چې پاکستانی ریاست په دومره کلاو لاس ورکړ په سواد کې. بیا د سره هغوی معاهدې هم وتړلې، بیا د واک ومنلو، نظام عدل ومنلو د فض اللہ ملا په وینا باندې. نو بل آخر کم وخت پاکستان ریاست باندې فشار جوړ شو چې بای نه دا کار نه چلیږي. هغه ټایم هغه بیا سواد کې عملیات وکړل. هغه ټایم کې فضل الله ملا کې نو وتښتېدو باجاور په علاقه کې مخکې وو. بیا کونړ ته وړېدلې ده.
په کونړ کې افغان حکومت ولې ونه توانید چې دی ونیسي؟
د کونړ علاقه ده، نورستان علاقه ده. دا خو همیش نه یو سلفي تسلط پاتې شوی دی. د ډاکټر صاحب نجیب د دور نه والی تر اوسه پورې هلته د افغان ریاست عملداری او حاکمیت هغسې نه دی موجود چې کوم طریقه باندې په کار وي. امریکایي ځواکونو ته هم هلته ډېر مصیبت راپېښ شوی دی او هغې هلته عملیات کړي دي خو بیا واپس شوي دي. نو بهرحال چې کوم وخت پاکستان دا تورونه ولګول چې دی فضل الله افغانستان کې پټ ځایونه لري، نو ډاکټر صاحب اشرف غنی شخصا د عملیاتو حکم وکړ. مثلا چې وه ارته بریدونه افغان ځواکونو په فضل الله ملا په ډوده د پټ ځایونو باندې کړي دي. نو اکثر به بچ کېدو یو پیره د مخه له چې زخمي شوی مو پکې او امریکایي ځواکونو هم بار بار داوي هغې ته معلومات ترلاسه شول چې فضل الله کوم ځای کې دی نو هغه به نه پرېږدي او زما خیال دی چې دا د افغانستان او د امریکا رضا او منشا باندې شوی دی. خو پاکستان خپل ګریوان ته هم یو نظر اچول پکار دی چې بھائی آخر دا کس پاکستان کې لس شل کاله وو هلته یې تعلیم کړی دی هلته یې ترګري کړې ده او بیا په عملیاتو کې تاسو تښتېدلی دی نو دا زور په افغانستان باندې اچول چې تاسو به نیولی وې داسې نه دی چې دا کابل کې ناست و یا خوست کې ناست و یا جلال آباد او هرات کې ګرځېدو. منطقي نتیجه دا ده چې امریکایي ځواکونه او افغانان هغه په دې متفق دي چې خو بد تمیز په ترګر کې نشي کېدی. خو پاکستان ته اوس هم دا پام لري چې ځینې خلک په طالبانو کې داسې دي چې هغه د پاکستان د کار دي تر څو هغه په کابل کې جنګیږي یا کشمیر کې جنګیږي. نو باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې کړلې چې کوم په کوټه کوسلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په پاکستاني علاقه کې پاغی باندې د داسې بریدونه وکړي شي. بیا یو بل خبر به دا وکړم چې د طالبانو د پاکستاني تاریخ طالبانو څومره مشران تر اوسه پورې وجلي شوي دي هغه ټول امریکایانو وجلي دي. پاکستان یو کس نشي نومولی چې پاکستان وجلي وي.
د ملا فضل الله وژنه د تحریک طالبان پاکستان لپاره څومره لوی ضربه ده او آیا دا ډله به وروسته له دې وویشل سي؟
علامتي توګه باندې افغانستان کې پروت یا بل ځای کې خو بهرحال طالبانو کې یو د بیعت یو طریقه کار دی د امیر بیعت دي. نو اوس هغې به نوی کس به امیر ټاکي نو هغې لپاره به هم خلکو ته به جنګ جګړه کوي نو په دې لحاظ باندې هم ښه خبره ده.
د سیاسي چارو کتونکی محمد تقی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
عام افغانان او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره بختور ګام ګڼي. کابل شاریان وای دوی د کوچني اختر ورځې د نورو کلونو په پرتله په توپیر او خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ نمانځي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلی. اجمل تورمان په دې اړه له کابله راپور لري.
افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیرې کړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالې اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ تیرې کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخصول شي.
نوم مې مرسل ده د کابل خار اوسیدونکی یم. اختر ته ډیره خوشاله یم د دې لپاره چې اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر د رسیدو له امله مبارکي وړاندې کوم او خوشحالي خو دو چند وی ځکه چې د نوې نسل لپاره نوې نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالف وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جمعتونو کې د اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوې وې. د افغان حکومت لخوا لنډمهالې اوربند د تیرې چهار شنبې په ورځ پیل شو او د اختر تر پنځمې به دوام وکړي. خو طالبانو بیا یوازې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اورېدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفیع له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخت کې آتش بس اعلان شوه د بین طالب او دولت
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه خدي خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیر وخت ترن په پرتله ښه سودا کوي او د خلکو ګڼګونه هم ډیره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مطلب یار هم د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلی. ویلي چې افغانان کولای شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
طالبانو ډلې دا جرأت کړی ده او دا اختر اول او دوم او درېم د دوی په وینا د افغانانو خوشحالۍ لپاره دا اوربند برادر کې وره نو د یو وخت د جنگ نه خو مطمئن وشي ان شاء الله په دې کې طالب نفوس ته ځکه دوی په خپله ژبه نه وځي اختر به خطر شي خو بل مقابل داعش په مشرقي کې په ننګرهار کې یا القاعده چې په نورو ځایونو کې فعالیتونه لري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی و چې د اوربند په موده کې د طالبانو په وړاندې عملیات نه کوي.
په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ په امن کې تېره شوه او اوس 8 بجې او 20 دقیقې دي. نن هم په افغانستان کې تر دې د مازدي راډیو د کومې پیښې خبر نه دی ترلاسه کړی. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل درکوي چې پرون ورځ په افغانستان کې څنګه تېره شوه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ د لومړي ځل لپاره امن و په ځینو سیمو کې د لومړي ځل لپاره وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر لومړۍ ورځ په ګډه ولمانځله. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکوی ډیر خوشاله دی چې وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اعلان شوي درې ورځني اوربند مراعات وکړ او هم پر دوی یعنی حکومت باور وکړ چې دا د هیواد د جګړې په تاریخ کې یو بې ساري اقدام دی.
دا مستبری او د خوشالۍ ځای ده او د افغانستان ټول خلک لپاره د خوشالۍ ځای ده چې زموږ مخالفین هم د افغانستان د علما او شورا او هغه سره چې موږ پورته کړ چې موږ له خلکو نه تاسو سره اعلان وکړ دویم هغه وکړه مثبت پاسخ
د افغانستان د حکومت لخوا د اعلان شوی اوربند لمخې پر دې سربیره چې پر وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات د اختر تر 15 دریږي دغه راز وسلوالو طالبانو ته دا اعلان هم شوی چې کولای شي د اختر په شپو ورځو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او اختر لخپلو کورنیو سره ولمانځي. خاغلی برمک تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو وسله پر ځمکه ایښې او له خپلو کورنیو او خپلو خپلوانو سره د اختر مبارکي او په میلو کې د ګډون لپاره د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته تللي دي. د ځینو راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي ترڅنګ ان دا چې په جماعتونو کې د اختر لمونځ هم په ګډه کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د میدان وردګو د ولایت شورا غړي احمد جعفری ویلي چې د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر لمونځ په ګډه په جماعت کې وکړ. د لغمان امنی قومندان احمد عبدالی ویلي چې د لشپګو وسلوالو طالبانو سره په مهترلام ښار کې ولیدل او هغوی زخت زیات خوشاله و چې ښار ته ورغلي او له خپلو کورنیو او امنیتي ځواکونو سره ګوري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې پرونی د اختر په مناسبت ځانګړو خپرونو کې ګډون کړی و له امن او سولې خوښ و او د هغې د دوام هیله یې کوله.
پریشان خبر فهم ده هلمند ولایت څخه چې کوم نیتی وزارت دې آرام ده د طالبان ول حکومت له ډول څخه خبر شله اوربن وغه
دې موږ د باندې چا په ولسوالۍ کې وقایم در چپه خونه باندې خاندا او ډیر را داسې هم نه امون ده او جوړه خو وخت وم لیدل چې دې او دې بل څه اخترم بورا کو خو ډیر د خوښي دوی د خدای دې وکړي چې څل هاروشي او افغانون دې او دې بل څه خوشاله باندې ژوند ډیر کو مینا محبت وي
دې کېم د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نن په اریوب کې چې کوم आवाज مو لیدل دې امن دې کچيري
افغان سیاسي کارپوهان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو پر لور یو مهم ګام بولي. یو له دغو کارپوهانو یونس اف اکور دی چې پرون یې له کندهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځل خلک ډېر خوشاله دي چې اختر په امن کې لمانځي.
زه فکر کوم دا یو فرصت دی ودیته چې دغه اوربند او دزبند تمدید شي او دوالو جات دا فرصت برابر سی چې شین د خبرو نشته او خپل ستونزې څه لري هغه.
په افغانستان کې روانو جګړو ته په پام سره چې د دې هیواد پر وګړو ډیر ناوړه تاثیرات درلودل او ډیر سولې ته انتګی دي. یو یا څو ورځې امن او سوله به د اختر یو نه هیریدونکې ډلې وي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زان ارګل کوچی د فراد ولایت د ناردرې د ولسوالۍ تاسو ته ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته خدای دې وکړي چې دا اوربند ته دولت د طالبانو اخر په سوله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونه په یوه کیلومبازي باندې کې بیا د سوله وي. خدای دې چې سره مهربانه شي نور وسلام سلام ټول وډونو ته د اختر مبارکي وایو. سلام
السلام علیکم زدنی هر ولایت ته ټول څنور د کلی له دین څخه تاسو ماسمه ټول کوم ډک ډک سلامونه ټول دین کې تاسو آزادۍ راځو تاسو ته تقدیمه د سلامه د دې کوجی اثر مبارکي د آزادۍ راځو کار کول غواړم او بیا ټول او ریزن کې او بیا په خاصه ته جهان او خاص او ریزن کې چې په ایران کې او همدارنګه ترکیه کې په پاکستان کې په جیرو او په تانو کې پراته یي متاسفانه چې د مزدوري لپاره غواړم تللی دي او هغه د په جیرو او په تانو کې پراته یي د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي داخل مبارک شو دا وایم نو دې څه څه په خاطر د الله پاک نه د جیلونو او د تانو نه خلق والما او خلکو سره چې باندې دي اخی سو ستوان او طاقت لري سلام علیکم زموږ احترام نشر دي له احترامات وایم کوم
والا ورما شته تاسو سره واصل تر کوکره د پښنی اختر مبارک او خدای دې چې په غوښتنې کې وسره سی باد راشي او دا غوښتنې دا غړي چې د ایرمان حرکت کړي اوس میدان شهر کې او دغه احترام دی وکي صاحب چې په افغانستان کې وسره سی باد راشي او د افغانانو دا مشکلات او دا سوز جهاد شي د طالبان دربارمه او د غوښتنې او د چارواکو دربارمه او د غوښتنې چې سیت وجود ورته کې افغانانو دا سوز او دا مشکلات څه خلاص افغانانو په دا باندې چې په خپل انتفاق او اتحاد سره وکي صاحب او یو موټی دي سي موږ د هر افغان د کوچنیو د سمیر ژړي او د مرشې احترام له هر افغان موږ د قدر وا به موږ احترام موږ افغان د نسل وې صاحب ته چا د کور څخه فارس نه چا د نه چا څخه مخ اړول صاحب موږ د برابرانو په کله کله غوښتنه چې د اتفاق اتحاد سره وکړو صاحب از محمد ګور استګ زم د ګور ماشته ورو سوالي افتاسه ته کوم پته خه سلام علیکم از دې نه دوه مخشه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې مو واورېدې. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس وکړئ. وړاندې په روانه خبرونه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه لولو. تر ډیره کچیرته د اس ام اسونه د اختر او د سولې د حسو او د اوربان په ارتباط وي غوره به وي. کوس یو نړیواله موضوع راخلو. تر دې وروسته اس ام اسونه لولو. روسیا او سعودي عربستان وایي توافق ته رسیدلي چې د تیلو او ګازو په برخه کې به همکاري زیاتوي. دا وروسته له هغه چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د تیلو بیې په پورته کولو او په خاطر له یو بل سره لاس یو کړی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاري پاتې سي. پوتین او سلمان د دغې موافقې ملاتړ کړی دی. د 2018 کال د موافقې لمخې د تیلو تولید ځکه ودرول سو چې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټې سوې او د تیلو تولیدونکي هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول. د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر $300 کم شوه، خو وروسته په 2018 کال کې د یو بیرل بیه $50 شوه او روان کال تر $80 ورسېده. ټاکل شوی ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22مه نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړي چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
نړیوال مطلب مو واورید. اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونو ته مخ کړو چې د اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په اس ام اس کې لیکلی دی، په لوګر کې طالبانو او حکومتي چارواکو په خپل منځ کې روغ پړ کړی دی. زابل ایله زابل لیکي په زابل کې دولت او طالبان یو ځای اختر لمانځي. کریم د غزنی له مقر څخه لیکي کله چې د سولې او اوربن خبري اورم له خوشی مې اوښکې تویږي. شمسیا شهید زی لیکي افغان عسکر او طالبان په سوله کې دي. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي له کابله چې خلک د سولې راتلو ته خوشاله دي او هیله لري چې اوربن به تمدید شي. عبدالرحمن له خوست لیکلی دی چې په خوست کې قومي مشانو پریکړه وکړه چې حکومت او طالبان دی د اوربند دا اوربند تر لوی اختر پورې تمدید کړي. په دې اړه مو پرون له ازادي راډیو څخه راپور هم درلود. یو بل اوریدونکي بیا هم خپل نوم نه دی یاد کړی او لیکلی دی چې سولې ته په وطن کې هیلې پیدا شوې دي. نه پوهېږمه چې دا د ځینو اوریدونکو نومونه ولې قطع شوي دي، شاید څه تخنیکي ستونزه هم وي دلته. عبدالله له بغلانه پراستولې سمس کې لیکلی دی چې په بغلان کې هم امن امان دی او خلک اوربند ته خوشحاله دي. له پروانه زاهد احمد پراستول اسمس کې لیکلی دی چې په پروان کې هم امنیت ټینګ دی او خلک اختر په خوشی لمانځي. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دیتا په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند رنوي وکړ، هیله څرګنده کړه چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لار هواره کړي. وایس احمد برمک پرون ناوخته د خبره ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو نوې نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به در روانې اونۍ د سیشن بي پورت د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایې غونډه کې برخه واخلي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په 16 ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به تمرکز زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شاید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبی وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پرمختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. د امریکا جمهور رئیس بل لور ته دا خبره کړې ده چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکې چې تر ډیره حده هوار کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې شاید تر هغه پر روسي کې د فوټبال درنیوال جام لوبي هدف وګرځي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات نه دی ورکړي. د دې جام په ترڅ کې بدن فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کوریشیا له نایجیریا سره لوبه وکړي. ازادي راډیو په منځني چپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو او د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور سره هم ژغیدلې، خو مخکې تر دې چې د مرکه وړاندې کړو او بیا د غوړی اچار تفریحي پروګرام ته ورشو، په کندهار کې د اختر په مناسبت یو مطلب لرو. په کندهار کې د اختر ښه خبر نه لرو، غمجن خبر لرو. د زموږ خبريال خبر راکوي چې په کندهار کې ځینې خیاطان داسې جامې هم لري چې ګنډلې دي، خو په اختر کې نفر نه لري ورخلې او هغه جامې د خیاط په دکان باندې پاتې شوی دي. خو په دې اختر کې چې اوس اوربند شوی دی، خلکو هیلې پیدا کړې دي چې اوربند به تمدید شي او بیا به داسې غمجن اخترونه پر افغانانو نه راځي. صادق رښتینی یو تفصیلي راپور لري.
د نورو خلکو غونډې امنیتي ځواکونه هم د اخترونو لپاره نوي کالي جوړوي، خو ډیر کله مخکې لدی چې اختر ورسیږي او نوي کالي واغوندي جګړې ژوند اخلي او د کالو پر ځای د تن اخیری جامه کفن سي. په کندهار کې هر کال په خیاطۍ کې د سرتیرو لسکونه دا ډول فرمایشي کالي چې په اخترونو کې د اغوستلو لپاره جوړوي پاتېږي او نورې سشتنان ناراضي. کنداري خیاطان وایي چې پاتې سوي کالي اکثره د هغو امنیتي سرتیرو او عامو خلکو وي چې په جګړو کې وژل شوي وي. عبدالغني او متي الله چې د کندهار ښار په بیلابیلو سیمو کې خیاطۍ لري وایي هر کال ورته لسو څخه نیولې تر شپېتو جوړو پورې کالي پاتېږي چې اکثره د پولیسو وي.
او چې د دفتر په بعد پاتې سي کارتونه جوړې تقریبا 30-35 پورې سي پاتې سي. نو بیا ډېر وخت بعد تقریبا یا دوستان راشي دا بلنکي نو کالي و داسې رنګ و دا رقم
تقریبا 30-35-30 پورې داسې جوړې پاتېږي. نو کوم چې هغه قربانې پسراسي هغه موږ خپل قربان ترکو
او چې کریبان افسران سي بیا نو ترې وخت پر پرتی کې بیا وزن پیدا سي هم مسكين هغه ته بیا ورکو په خیرات په هیڅ
د کندهار یو بل خیاطه غیګل هم عین خبره کوي او وايي دوی ته زیات د داسې خلکو کالي پاتېږي چې په جنگ جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي وي. هغه وايي پاتې سوي کالي تر څه مودې ایښودلو وروسته غریبو خلکو ته په خیرات کې ورکوي.
داسې کالي ډېر پاتې دي چې هغه دوه کاله درې کاله څلور داسې جوړې شته چې پنځه شپږ کاله کېږي چې پرتې دي. یار شپېته جوړې اویا جوړې کالي خو پاتېږي. کال کې چې هغه کمې پاتې شي زموږ په دوکان شپېته جوړې اویا جوړې کالي پاتېږي. اکثره خلک بس دغه چې خبر شو وایي پلانکۍ څه شو هغه والله وفات شو خدای دې وبخښي. څنګه څو پلانکۍ جنګ کې پلانکۍ کار کوي کالی پاتې کله مسکین راسې هغه ته ورکو خیرات کو کله یو دوست راسې هغه یوسه اکثره خلکو د پراتې
کندهار چې په وروستیو کې د نامنوي پېښې پکې زیاتې شوي د بشري حقونو کمیسیونې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې تر څنګ د ملکیانو پر زیانمنېدو هم اندېښنه ښیي. په کندهار کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست مشر فخرالدین فایز وایي چې په تېره میاشت کې په کندهار کې د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې چې زیاتره یې ملکیان دي.
ډېری ملکي خلک قرباني کېږي چې یوازې په څلور میاشت کې زموږ عمر ورقم داسې ښیي چې یوازې په کندهار او زابل ولایتونو کې یو سلو شپېته تنه ملکي خلک شهید او یا زخمي شوي چې د دې جملې څخه دوه اتیا تنه شهید او پاتې نور زخمیان.
روانو جګړو او ناامنیو نه یوازې دا چې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی بلکې د افغانانو د خوشحالۍ ورځې هم کمرنګ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره په یو بې ساري اقدام کې له افغان حکومت سره د درې ورځني اوربان اعلان کړي او له خپلو وسلوالو یې غوښتي چې د کوچني اختر په ورځو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه ونه کړي. طالبانو د اوربان دغه اعلان وروسته له هغې کړي چې تېره اونۍ افغان ولسمشر له دغې ډلې سره د نهو ورځو اوربان اعلان کړ. د کندهار اوسیدونکي وایي د رامنځته شوي اوربان د غځولو لپاره دې هڅې چټکې سي. دوی د افغان حکومت او طالبانو اعلان شوی اوربان ګټور بولي او له ټولو اړخونو څخه غواړي چې د اوربان د دایمي کېدو لپاره کار وکړي.
ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینو ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینو لائیو سوش پہ داسی لالی لالی خوب نوینم نایو سوش پی داسی لالی لالی خوب نوینم ہر کمر
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت ټینګ شوي اوربند ته خلک ډیر خوشحاله دي او هیله من دي چې هغه به په هیواد کې دایمي اوربند ته لار پرانیسي. سیاسي کتونکي وایي دا د دواړو لوریو ترمنځ له اعتماد جوړونې سره هم ډیره مرسته کوي. طالبان به پر حکومت اعتماد پیدا کړي او حکومت به پر طالبان. نوریاس نوری په دې اړه د چارو له کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی د ټینګ شوي اوربند په اړه د هغه نظر پوښتلی. ښاغلي فکور وویل
زه فکر کوم د څوارلس کلنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې د اختر په مناسبت باندې دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او هغه مراعت کړي. زه په کندهار کې هم او د روزګان څخه هم دا اوس یو ټلیفوني خبر یو تک د روزګان په ولایت کې نه دي سوي. خلک آزادانه تللي دي د اختر لمونځونه یې کړي. په کندهار کې د جاده ډکه ده د سارا څخه خلک راغلي دي او حتی خلک وایي چې طالبان هم راغلي دي غیر مسلح دلته په میلوټ شرکت کوي تک نه دي سوي. زه فکر کوم دا یو فرصت دی و دې ته چې دغسې اوربان او دزبان تمدید شي او دواړو جهاتو ته دا فرصت برابر شي چې کښېني د خبرو میز ته او خپلې ستونزې څه چې لري هغه خلک ډیر خوشاله دي امیدوار دي لکه تاسو چې وویل موږ هم دا راپورونه ترلاسه کړي دي چې په ځینې ځایو کې د مسلحو قواوو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو پولیس سره نږدې دي دوی سره روغبر کړي دي اختر مبارکیه کړې ده دا یو نیک قدم دی او امید لرو دې ته لار خلاصه کړي چې دا اوربند په راتلونکو ورځو کې یا وغځېږي او مراحت شي او د دغسې اوربند تر سیوري لاندې افغان حکومت او طالبان سره کښېني او د خپلې ستونزې یعنې.
فکر صاحب، اوس چې د اختر لومړۍ ورځ په امن کې تېره شوه او دغسې د جګړې دواړه غاړې په ځینو سیمو کې سره یو ځای کېږي، څه فکر کوئ چې وسلوال طالبانو او د افغانستان حکومت مشرانو ته څه کول پکار دی چې له دغه رامنځته شوي فرصت څخه په څه ډول دوی کولی شي ګټه پورته کړي چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره یا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یو ور پرانیزي؟
زه فکر کوم دا اوربان تصادفي هم نه و، دا د رئیس جمهور د اعلان وروسته چې دی یک جانبه ورباندې اعلان کړي طالبانو دا درې ورځنۍ د اختر په شپو کښې ورباندې اعلان کړي او د رئیس جمهور هغې هم تصادفي نه و د پاکستان سره د اتمر صاحب د مذاکراتو وروسته چې څلور شپېتهیز کوم د عمل پلان یې سره ترتیب کړي او هغه فشارونه چې د پاکستان پر جانب وارد شوي دي او د پاکستان نظامي مشرانو لیدنه، زه فکر کوم اوس افغان دولت او طالبانو ته دا پکار دي چې یو پر بل باندې پر اساس نقطو شارونو باندې طالبان خپل ډزې بندې کړي او افغان حکومت د طالبانو پر هغه مراکزو باندې ډزې بندې کړي او زمینه دې ته برابره شي چې دا دواړه د مذاکرې پر میز څنګه کېدای شي چې په هغه ځایو کې چې طالبان دي حکومت لارې خلاص ورته پرېږدي اکمالات ته زمینه برابره شي او طالبان هم دغه رقم لوی لارې غرض ونه کړي زمینه دې ته برابره کړي چې خلک په خپل غذایي توکي او مسافرتونه په آزاد ډول وکړي. دا هغه اقدامات دي چې خواهي نه خواهي د دې پر ځای چې د بل تر فشار د پاکستان تر فشار لاندې کړی کېږي ښه دا دي چې خپل افغانان د هغه خپل عنني او ور پر اساس چې نور دا جګړه فایده نه کړي او افغانان سره جوړېږي، زه فکر کوم زمینه به دې ته برابره شي چې بیا به امریکایان د طالبانو سره هم د مذاکرې میز ته کښېني. ما ته داسې یو امیدواري را پیدا ده چې د پردې تر شا دغه اقدامات تصادفي نه دي، نه یوازې د افغانستان د حکومت او نه د طالبانو انتقار دی بلکې د دې دواړو ملاتړي چې ناتو امریکایان او د پاکستان او منطقې استخبارات دي خصوصا پاکستاني هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دغه خونریزي ته د حل لار پیدا کړي چې آغاز یې دغسې موقتي لنډمهاله اوربندونه دي او یو خوشبیني او اعتماد یو د بل تر منځ راشي، زه فکر کوم دغه لار د بل لار نه.
پکور صاحب، کله چې د افغانستان حکومت اوربند اعلان کړ د روژې له وویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې او وروسته بیا طالبانو درې ورځې د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړ، پکور دننه او نړیوالو د دې ډېر هرکلی وکړ. اوس چې په عمل کې لیدل کېږي چې دغه اوربند دواړو خواوو مراعت کړی دی، له دې وروسته که چیرې په دوو ورځو کې هم چې موږ هیله منو چې دغه اوربند بیا هم په همدې شکل باندې نافذ وي، دغه فضا چې داخل د افغانستان کې رامنځته شوې ده او نړیوال ډېر ورته خوشبین سوي دي، دا به مخالف لوري یعنی په دولت په وسلوالو مخالفانو باندې فشارونه نور هم زیات نه کړي چې دوی بالاخره باید سولې خبرو ته کښېني؟
زه فکر کوم چې دغه په لومړي ځل چې دوی حاضرېږي چې د اختر په ورځو اوربند اعلانوي، دا خپله د عامه ذهنیت د افغانستان د خلکو په داخل کې د ذهنیت ولې د ډاکتر اشرف غني د وړاندیز په تعقیب باندې یو لوی امیدواري پیدا شوه. نړیوال هم خوشحاله سول، افغانان هم خوشحاله سول، طالبان دې ته مجبور سول چې دوی د اختر په ورځو کښې دا اوربند اعلان کړي. ته باور وکړه زه د همدا اوس په کندهار کښې یم، یو ټک نس دی سوی دي، سړکان خلاص دي، خلک هګۍ جنګوي، میلې دي، دا د عیدګاه په دروازه کښې په جاده کښې دغه رقم د جشن په منطقه کښې د سارا څخه د اطرافو څخه خلک ځوانان خوشحاله خوشحالي ده. حتی داسې سوي دي چې زموږ دوستان د کابل څخه په خپل شخصي موټرو کښې نن راغلي دي چې لارې خلاصې وې، هېچا نه یې درولي. نو دا عامه ذهنیت که هر چا د اختر وروسته لومړی ډز وکړي او یا ځانمرګی برید یې وکړي او یا حکومت هغه یې بایلي نو زه فکر کوم طالبان به په دې فکر کې وي چې یو څه به احتیاط وکړي د دې دغه سره دوام ورکړي، دوی یې په سیاسي لحاظ ګټي.
د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله مند دی. تر دې دمه داسې خبر نه لرو چې طالبانو نن پر حکومتي ځواکونو یا حکومتي ځواکونو پر طالبانو په افغانستان کې حمله کړې وي. پرون هم په ټول افغانستان کې اور بند ټینګ و. اوس هم د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. لگیر سره پام کوئی زکه چی تازه لروژی را غلیی، اسینه چی پلوی لاسی ترچادو ورولی، که خوری هم نو پاندازه و خوری، اسینه چی میوی او کلچی و بینی او پیریان و ورده و نیسی. دخپراونی پا پیل که مو لمسول سیف سره مرکه در تکریده.
مسئول صاحب، لومړی خو دې کوچني نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم، او بیا دا پوښتنه کوم چې سږنی اختر له تیرو اخترونو سره څه توپیر لري؟
زه هم خپل وار سره تا او ټولو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټولو اختر په خوشحالۍ تیر کړي. دا چې سږنی اختر به له تیرو اخترونو سره څه توپیر ولري، په ځواب کې باید ووایم چې ډیر توپیر به ولري.
مثلا څه توپیر؟
مثلا خلک به خوشحاله وي.
څه ته به خوشحاله وي؟
خپلو جامو ته، کیک او کلچو ته.
کا مسئول صاحب، د تا اختر له نورو سره به څه توپیر ولري؟
توپیر یې دا دی چې ما ته ډیر خلک راځي، وزیران، وکیلان، موینان، والیان، قاضیان، رئیسان او اخوا دیخوا نور ډیر خلک.
نور څوک درته راځي؟
د ډیرو زړه غواړي، خو زه یوازې څو تنو ته اجازه ورکوم، ځکه چې د هر یو فرمایش اورېدل ډیر وخت غواړي.
ښه مسئول صاحب، کله دغو خبرو تیر شو او دې ته راشو چې په تیر کال کې مو د هیواد او خلکو لپاره څه کړي دي، نو ځواب مو څه وي؟
ځواب مو دا دی چې ډیر کارونه مو کړي دي. هیواد مو د ترقۍ په لار خوځولی دی. د کابل سیند مو له کثافاتو پاک کړ، هغه خو به دې لیدلی وي؟
لیدلی مې دی، خو ګمان کوم چې اصلي کثافاتو ته اوس ورسېدلی یې.
په مطلب مو پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې ایله اوس اصلي کثافات را ووتل.
د تلویزیون د غره کورونه مو هم رنګ کړل. لارګ نه چې ور وګورې زړه دې پرې خشي.
کورونه یې رنګ شول خو اوبه نه لري، تشناب نه لري، سرک نه لري. ښکته کېدل او ختل یې داسې دي لکه سړی چې د کوم غره څوکه فتحه کوي.
دونر نه حاضرېږي چې دغه کارونه وکړي. په کومه موسسه رنګ پاتې شوی و، نو بیا یې وویل چې دغه د سفارتونو مخامخ د غره کورونه به رنګ کړو، چې له اقل خو د نظر لګېدلو پر وخت د بهرنیانو طبیعت خراب نه شي.
نو هر څه چې دونر ته پرېږدو، موږ د څه لپاره یو؟
موږ د مصرف لپاره یو. ښایي د موږ قسمت به همداسې وي چې نور یې وګټي او موږ یې وسټو.
د اداري فساد په برخه کې مو هم وعده کړې وه چې صفر ته به یې رسوو، خو اداري فساد هر کال 100 نمرې له آفرین او شاباس سره اخلي. په دې هکله څه وایې؟
څو ځله مو د اداري فساد د غټو دوسیو ګردونه وسنډل، خو نړۍ توجه ونه کړه. لا چې ځینو خو یې وویل چې د دوسیو په ګردونو مو د موږ سپږمې ګرجنې کړې، نو پوه شو چې د دوسیو ګردونو سنډل بلا بوټی. بیرته مو په ځای کېښودې او بیا مو هیڅ لاس ورنه وړ.
نو هغه وعدې مو ولې کولې؟
هغه وخت موږ نه پوهېدو چې د اداري فساد د دوسیو ګردونه به دومره حساسیت پارونکي وي.
د زراعت او باغدارۍ د پرمختګ مو هم ویلي وو، هغه څنګه شو؟
د موږ له تالو نه پوره بارانونه واورې ونه شول. بیا مو خلکو ته وویل چې د استسقا لمونځونه وکړي، هغه هم چا ونه منله. سره له دې چې موږ ډېرې شپې دغه کار وکړ، نو چې اوبه نه وي زراعت او مالداري سر نه نیسي.
د قانونو د را ایستلو مو هم ویلي وو، هغه څنګه شول؟
د ځمکې د سر قانونه خو ټول یا وویستل شول او یا هم ایستل کېږي. د هغو خبره خو حل ده. پاتې شوه لمځکې لاندې قانونه چې هغه موږ ته نه دي معلوم، او که معلوم وای نو وختي به مو فاتحه اخیستې وه.
مسئول صاحب، خلکو ته مو د کار پیدا کولو هم ویلي وو.
هو ویلي مو، او اوس هم وایو او سبا ته به هم وایو. خدا یو خبره ده چې کار نشته.
خو حکومت باید کارونه ورته پیدا کی.
چیرته پیدا کی؟ زه ته ووایه.
زه څه پوهیږم؟ تاسو ته به معلوم وي چې حکومت مو په لاس کې دی.
مونږ ته چې معلوم وای نو تاسو ته مو هم درښودل، خلکو ته مو هم ورښودل.
نو بیا مو وعدې ولې کولې؟
وعده کول اسانه کار دی، ته وایه چې دغومره مو هم نه وای کړي. اعلان
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 شنه سیما
گوارو با
عمومی تشنبونه
لویا کسافت دنی
دی ورحکتا که دو پریمان لاری
د ملاریا غماشو مجهز رستوران
عجله وکړی
او وخت مزایی کوی
سلیر ویش ساتا
د سیلانیانو او ضرورتمندانو لپاره
فری او مفت
د کابل سین
د کابل د ښار ټوله برخه
د هر چا لپاره او د هر چا په خدمت کې
ورکوس شئی، دم جوڑک ری او خوند واخلی
ده خاروالی مفت سوغات،
حالی ورکوس شئی
سګانی اختر کې د کاندیدانو دسترخوانونه خړډک دي. کله پندکس خنه ویریږي نو ځان ورورسوي او د روژی ارمان پری وباسي. دیو کاندید کړه به مو امون بوزو.
زویا د اختر میوه دی ډیر زیات راوړه، ټوله پاتې کیږي او خرابیږي.
وچه خو لا بیا هم خیر، دغه تازه خو نیمه هم نه پاتې کیږي، ټوله بیا قیمتي قیمتي هم راوړې ده.
مورې کاندید یم، ساتي سړی نه یم، طرفداران او کمپاینران مې راځي چې دغه میوه وویني او وخوري نو یله به یې باور راشي چې د کاندید کره تللی دی.
زویا نور څه ته یې نه یم خفه، زړه مې هغه دانې دانو ته چیندی چې یو دې وړې او دغه د اختر میوه دې پرې واخیسته.
زه یې هم له هر څه خلاصه کړم، پرنس مړه نه و او ده ځان راته کاندید که. زه خو وایم چې څوک به رایم ورنه کي او د ټول عمر لپاره به غریب هم شو.
او ښځې دغه اوس چې هر څوک راته وایي کاندید صاحب، دا وړه خبره ده. په خیال کې د کوم وخت راتله چې د کاندید ښځه به شي؟ همدا اوس چې په ځمکه ځم لکه ځمکه مې چې له پښو لاندې روانه وي دغومره افتخار کوم.
زویه ته خو د وکالت په نشه کې یې، خو موږ دواړه به د پولی تک ته کښېنوې، اوس هم سرې وخت یې ترې تېر سه.
مورې زه پوهیږم چې د تاسې دواړو چورت ګڼو ته خراب دی، خو که کامیاب شوم د دې سل چنده به په دوبۍ کې درته واخلم، خپله به مو بوزم، خوښې به یې کوي او وا به یې خلی.
ته خو دغه خیال پلوونه وهه نو.
دغه دی ماسپخین شو او وی څوک هم رانغله.
څوک دې په بلا هم نه وهي، تاسې ځان ته خوشحاله یې.
څه دې ویل؟
نه ما ویل کمپیوټر ناخ در سره ګرځئ، له ځانه لستونه پکې نیسئ، د رښتیا په ځای کې به خدای که لاس قسم ووینې.
اوس پکې درېدلی یو چې هر څه وي وي به نو. خوب راغی، ویده کېږم، که څوک راغله بیا ما راویښ کړئ.
ښه، پورته شه، ماښام دی، د مازدیګر لمونځ خو دې قضا که چې د ماښام قزانه کې.
اختر مبارکۍ ته څوک نه و راغلي؟
نه، پخوا به هغه نږدې خپلوان راتلل، نن هغوی هم رانغلل.
زویا هسې ځان ته خوشحاله یې.
مورې د وکالت خوند یې نه دی لیدلی نو.
تا څه لیدلی و زویا؟
زه چې دا نور وکیلان ګورم نو وایم چې دا سر مې پرې لاړم شي لا کمه ده.
خدای دې نه کوي، بسم الله دې وي.
زه لاړ شه او داسې وکړه چې لمونځ قضا کېږي.
وزایا ولاسه د خپلوانو کره چې بیا به خپه وي.
مورې پرون خو څوک را نغلل، نن حتما ډیر کسان راځي، نشم تلی.
ورشه هغه میوې دې وګوره چې مړاوي او خرابې شوي نه وي، چې بدل یې کړو.
سمه ده، زه همالته د میلمنو په کوټه کې یم.
زویا راغلې؟
او دا دې یوه بجه شوه خو هیڅوک هم را نغله.
څوک نه راځي. هغه تازه میوې به دې کوم دکان ته ورکړی وای چې خرابې نه شي.
شاید پس له ماسپښین نه راشي.
د اختر دریمه ورځ هم دغه د تیره شوه. نه دې کوم طرفدار راغی او نه دې هم کوم د کمپاین والا. ټولې تازه میوې دې هم خرابې شوې. کاندید صاحب،
اوس دا میوه څنګه کو؟
د طرفدارانو کرې ورولېږه که دا سترګې ونیسي.
په ما یې هغه اختر خراب کړو د دروغجن زامن.
اختر دې په موږ هم خراب که. دا لا ښه وو چې هغه د ما پلار او مور خو راغلل.
هغه به څه کوم، دواړو په تذکیرو سټیکرونه نه دي لګولي.
پراونا ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
چیا جرلا